تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د نوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دیو ستاخ خبرونه کې هر کله وایم. خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې احمد الله وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، بلوچستان بار کونسل د گوادر ځنی برخونه اغزن تار چا پیرول په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. افغانستان فوز په بلخ ولایت کې د 19 وسلوالو طالبانو د وجنې داوا کړی دا، او برتانیې د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل، بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي خار گوادر ځنی برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته وویل په گوادر کې د 25 کیلومتره نه په زیاتې فاصلې باړ لګولو مقصد ولسونه خپلو میزو کې ویشل دي. مشال ویډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی، او دا دیوال د گوادر له زاړه خاره پیلېږي او په سمندري بندر به ختمیږي. د بلوچستان اکثره ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د باړ لګولو پریکړه غندلې ده، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. نوموړی وایي د اغزن تار د لارې د گوادر ځنې مهمې برخې محفوظ جوړول دي. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډو د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه باید 2013 کال کې خبرې پیل شوې وي. اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په سرپرستۍ د 4.5 اربو ډالرو په لګښت سرته رسیږي. نوموړي وویل د روان کال له ختمېدو وړاندې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي، او د یادې پروژې په اړه به مهم اعلان هم ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لاره د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوز په بلخ ولایت کې په دوو هوایی حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې داوه کړې ده. 209 شاهین قلی اردو نن د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د شولګرۍ ولسوالۍ په باغ پلوان سیمه کې په یوه هوایی حمله کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې دویمه حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې، چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعیت د بلوسو د قومي پیوستون کونسل کړی و. مظاهره کوونکو بینرونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول. هغوی غوښتنه کوله چې د کریمی بلوچ د مړینې پلټنې دي وشي او د پیښې تر شا حقایق دې رابرسېره شي. په مظاهره کې ګڼو ښځو هم ګډون وکړ. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 22مه ناوخته ویلي باور نه لري چې د بلوچ مرګ دې په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. د یاد ښار پولیس وایي کریمه بلوچ د دسمبر په 6مه له خپله کوره تر وتلو وروسته ورکه شوه. د نوموړې مړې د دسمبر په 21مه وموندل شو. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 3مه په کوټه کې هم د بلوچو د قومي پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوې وه. برطانیه د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن در لین پرون وویل د 28 غړو نه جوړ بلاک او برطانیه به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږي. نوموړي په برسلس کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا پریکړه سخته او پیچلې وه، خو هغوی د یو متوازن او منصفانه تړون په کولو بریالي شوي او دا یو سم او مسؤلانه اقدام دی. برتانیا د 2006 کال جنوري پر 1.5 له اروپایي ټولنې څخه وتلې وه، خو د روان زیږیدیز کال تر پای له تعرفې پرته په واحد بازار او د ګمرکونو په اتحادیه کې پاتې کېده. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. او اخري خبر، د تیر شپې راهیسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې مهال راغله چې د وژونکي وبا کرونا پیښې بېساري ډول زیاتې شوې دي. پاپ فرانسیس پرون د کرسمس د شپې مراسمو کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې د کرونا وایرس وبا له وجې د ګډونوالو شمېر تر سلو پورې محدوده ساتلی شوی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د وبا د خپرېدو له ویرې د کرسمس مانځنې لغوه شوي او یا هم په ډیرو محدود پیمانه ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان بار کونسل د مرکزی حکومت د دې پریکړې پر ضد عدالت ته درخواست ورکړې دی چې د ګوادر پر شار ازغن تار ګرځوي. درخواست ورکوونکي قانون پوه وای
له دې زه د هغه خلکو د ګوادرو د وچېدونکو بنیادي حقوق متاثره دي. هغه به نه سکول نه تللی شي، نه به کالج نه تللی شي، نه به هسپتال نه تللی شي، نه به سټېډیم نه تللی شي، نه به عدالت نه تللی شي.
پاکستان غواړي چې له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي پټلۍ وغځوي. د سیمه ییز تجارت یو کارپوه وای
اوس د سلو روپو تجارت کیږي، بیا به تا د زر روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خیبر ضلعي استازي وایي دوی په خپله سیمه کې په لسګونه سکولونه بیا رغوي، خو یو ځایي کس وایي
او موږ د سپین کور چې کوم سکولونه خو وران دی، مطلب دا چې په یو یو کلاس کې چې کوم دی اسی اسی او 40 او 60 کسان دی ناستی بندوباسي نشته.
د دې هر څا اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې د بلوچستان بار کونسل د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې ده چې د ګوادر لشاره اغزن تار تاووی. د بلوچستان ملت پال غوندونو هم د دې کار غندنه او مخالفت کړی دی. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې د اپوزیشن غوندونه یوازې د دوی کار ته په منفی نظر ګوري. د دوی په وینا دا ګام د ګوادر شار او په هغه کې د سرمایه‌کاری د حفاظت لپاره پورته کوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان بار کونسل له لوري د دسمبر په 24مه نیټه په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا په ګوادر کې د ازغن تار د چولو پریکړه چیلنج شوې ده. او ویل دي چې د حکومت د عمل نه هواز د ګوادر شاریان ته بنیادی حقوق څخه به برخ کول دي، بلکې د دې څخه ګوادر په دوو برخو کې بشل کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ و مشالډو ته وویل
نو چونکې ګوادر کې ستابړ لګیږي، د ګوادر بار چې دی تقریبا د
45 کیلومیټره د ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن اختر حسین لانګو تیر مازګر و مشالډو ته ویلي وو چې دوی همیش د ګوادر د ازغن تار دره ګرځولو په کلکه غندنه کړي، ځکه چې دغه عمل د ګوادر د شاریانو څخه بنیادی حقوق اخلي او دوی د صوبې د نور برخو څخه جلا کوي.
اور دا کستی په یادې د 2003-04 کې دا خبر ده چې شورې دره چې د ګوادر څخه زړه آبادی چې د شهر خالی کوي او آبادی چې هغه منتقل کئی بار فلانا بیا بین پی اغتیم هم در خلاف احتجاج جو کرده و معامله میو که اور دام داغ پالیسی یو کڑی دی چه دیون داغ واری چه اس فینسینگ پا بانه یوار چه فینسینگ کمپلیت سورا بیا خلق قرار قرار تنگول کی اور قرار قرار خلق در کورو سه باسی اور در شهر خالی کی
داغ دول در نیشنل گوند لوری هم ویلسی وی دی چه در حکومت داغ دول گام موسخ پولیسی ستونزی اواریج نه بلکی اغا نوری زیادی جی. د نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت د ګوادر په اړه خپل پریکړه سم د لاسه واخلي.
ګوادر کې چې د فینسینګ د بار یو پالیسی اختیار کړی دی ګورنمنت او فاقی ګورنمنت، او زه دا وایم چې د پاکستان آئین خلاف دی، او زه دا وایم چې د دې مطلب دا دی چې ګوادر خلکو ته میسور یو منصوبه دی اور زموږ موقف دا دی چې د بار اور د ګوادر ته یو مخصوص ایریا یا اسپیشل اتارټی نوټیفیکیشن بالکل غلط دی اور موږ په ارزای په ار فورم کې د دې مخالفت کړې دي او مخکیم کوو.
په دې ترڅ کې چې به کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونوي نو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړي. البته د حکومت له لوري د گوادر د ازغن تار په اړه بار بار ویل شوی دي چې زب اختلاف په صوبه کې د حکومت وار شکارته د شک په سترګه ګوري. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د گوادر وازغن تار ته سیاسي رنگ ورکول وروسته اوس پر هر فورم باندې دا ستونزه په ناحقه توګه د حزب اختلاف له لوري راپورته کیږي. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف له خوا د دې څخه له مخه د سندک پروژه بجټ او پر سرحدي پوله باندې د باړ خبره هم راپورته شوې وه، خو بیا پر هغه باندې دوی پټه خوله پاتې شوي وو. هغه ویلي دی چې د ازغن تار د لارې د گوادر یوه مهمه برخه محفوظه جوړول دي، بیا په خاصه توګه د گوادر غرنۍ سیمې تر دې لاندې راوستل دي.
مشال رډیو توجهست په بلوچستان کې د گوادر د خوندې ساتلو لپاره له دې شاره د اغزن تار اتاول شروع شوی دی. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبیږي او ځای په ځای به پرې د پوج سرتیري چوکۍ هم کوي. همداراز به شار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار هلته د رواني سرمایه‌کاري او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوچ سیاستوالیا د دوی د خاوري قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. بشیر غواش په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړ ځمکه د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوګدو کې د پوزیانو لپاره د پیری زینو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سيټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسینګ دی، پولیس انفراستراکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کوي. چونکی موږ دا گوادر سيټي از ا سمارټ پورټ سيټي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره کارل د شوی دی پای کې داخلك برابر شریک دي. چونکی بهر خطرات لګ ډیر شته دي، د هغه د وجنه مونږه د موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر حالت دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو کوي ان کیس خدا نه خواسته او دای دي نه کی کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ کم دی هغه با کافی حدا پورې متاثر شي. نو مونږه داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږه سیف سيټي پروجیکټ ما ډیوایس کړی دی، او په دې کې مونږ سره فینسینګ او دا ټول سيزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستاني پوز د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د وی کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په هڅولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خود خودلو را چرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژے پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی دے راپور لپارا مشال ریڈیو د حکومت او پروژے کی د کارکون کو کمپنیو لسگونا و پانے و پلٹلی او د سلگونو پانو اسنادی و قتل پا پارلمان کی دے پروژے د چارن لپاری و کمیٹی ہم جوڑ شوی دا خوب دے پروژے کی معلومات دمرا پڑ ساتل شوی چی دے کمیٹی مشر او د حکمران تحریک انصاف غڑے ارباب شیرالی وی پا گوادر کی دا اغزن دیوال لپیلدو ندے خبر اغا دا دسمبر پا یوشتما مشال ریڈیو تو ویل چی پا دی آڑا با لحکومتا معلومات و غواری
اغا پاکیم پاکی دیکی یو کمپریہنسیف میٹنگ را غوار بلوچستان کی سدے اتا سیکیورٹی سیچویشن جنرلی اسپیشلی چکم انٹرفیرنس کی گی ڈفرنٹ چکم کوتوں دی چکم نغوڑی چکا وادر مغیشی وائی براخ ساری سنتا فلیش پوائنٹ اور نغا جوادر وائی آگے دفارا خام خاص مطلب دے چی سیکیورٹی کنسیڈریشن سرے اگنور کو نہیں گیشی ہاو ایور ما خبرہ سرزم سلا سے مسئلے وی چکم امیتا پریشی سے مسئلے جو ہوئی چی آگا پکار دیتا بائی دنگا اڈریس پلے مانے انشاءاللہ مونگا میٹنگ ہوں میٹنگ ہوں ایجنڈا کے مچھو ہم نے یہ جواب ہم غواڑو سنت بھی ہوئی رجسٹر ہو جو جمع حاضر ساتھ دا جمع ذاتی کے اندر دے کہ یو فلریشنگ بزنس سٹی چ دے اگر 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 کی فینس اگر فینس نہیں اگر کمپیریٹیولی اوپن ہو دا ہم نے انٹیریئر جسم منسٹری سے چار بچا رہا ہے مینگے سے اگے نہ ہم جان پی جدی ایڈی ایکس جو ہا
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کی له پاکستانه ازادي غوښتون کی بلوچ وسلواله ډلې هم فعال دي. دوی د چین پنګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولی او له همدې عملې د دې پروژې پر کار کوونکو په خړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل. خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دیوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکو ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کبنیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامېږي. له گوادر اتر کاشغرا د پټلې غزولو او په بلوچستان کې د یو نوی خوندی خار آبادولو سره به چین ل خپل هواد لري یو کورنې د مزې ولري او لمنځنی ختیځه به په ارزانه بیا هغه تیل خپل ملک ته ورسي چې لوی کارخانه او رزنې ژوندې پی چلیږي.
د پاکستان د اورګاډو وزیر وایي په ورځ دوه کې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ سي او د اورګاډو یوه نوې پروژه به د پاکستاني چارواکو سره لاسلیک کړي. اعظم سواتی پرون دا نیوز ته ویل چې دا د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډو د پټلوی د غزولو شریکه پروژه ده چې د په وینا له 2013 کال راهیسې پرې غور روان دی. د سیمیز تجارت کارپوهان دی ته په داسې نظر ګوري چې ګوکې د دوی په وینا که عمل ورباندې وسی نو د پاکستان او افغانستان او سیمې تجارت ته به ګټه ورسوي. شانواز ترکزای پرې رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بینک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالر مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړې چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایریکټر دی او د مشاد رډیو ته وویل
افغانستان سره او بیا افغانستان له مخې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټول لوی رکاوټ چې دی د پارسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې
د اورګاډي په پټلۍ غزولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګه مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به آتا د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نور ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي او دا اوس چې په کوم حالت کې دی دې نه به څو چنده اضافه شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پیښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي، بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل، خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای ته په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د هغو شاوخوا سلو کسانو لټون یې پیل کړی دي چې په دې وروستیو کې له برتانیا څخه پاکستان ته ستانه شوي دي. د سیاحت د ادارې یو مسؤل چارواکي مشال رادیو ته وویل د دغو کسانو د کورونا ټیسټونه به کوي او په قرنطین کې به ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیا کې د کورونا وایرس ناروغي یو نوې بڼه راڅرګنده شوې چې د سیاحت چارواکو په وینا ښایي تر پخوانی هغه خطرناک وي. شبیر احمد جان نورال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست محکمې سیکرټری ډاکټر امتیاز علی شاه مشال لیډو ته پدې خلول شیخ او شاه د سلونه سیوا کسان چې کوم د برتانیې نه راغلي دي د هغوی معلومات راغونډولې پیل کړې دي او د هغوی بار ټیسټونه هم کول شي او قرنطینه ته به هم لګول شي.
سارے جتنے لوگ آئے تھے ان کی لسٹ فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر ہو جاتی ہے ہمارے پاس اور ہماری ٹیمز اس کے اوپر.
سومرا خلق چراغلی دی د هغوی نملړونه یا فیرستونه د مرکزی حکومت نه موسرا شریکړی شوی دی. زمو ټیمونه د ټولو ضلعو ډیپټی کمشنران او د صحت ضلع افسران هم هر یو کس لټوو او د هغوی د کرونا لپاره نمونې هم اخلو. په دغه کسانو کې د ځینو موبایل بند راځي رابطه ورسره لانی کیږي خو موږ ورسره په تماس کې یو. وړومبی لسټ موږ ته د خوشا سلو کسانو راغلي دي چې پکې د پېښور نوخار ایبټ آباد او مردان نه هم کسان شته دي. نو د هر یوې ضلع ډیپټی کمشنر ته مو لسټونه لیږلي دي چا سره دوه دي چا سره درې څلور او چا سره شل کسان دي. نو د هغوی لټون روان دي او د هغوی د کرونا ټیسټ لپاره نمونې هم اخستل کیږي. دا کرونا وائرس دغه نوې بدل شوی شکل پاړه مو چکړه په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ماهر ډاکټر اجازه اقبال یوسف زه چې دا کرونا د ویکسینو او په دغه نوې شکل سیړنې او مطالعه کوي وای چې د دې نوې شکل د خورېدو تناسب د دې زور نه او یا فیصد سیوا دی او بل دا چې ماشومانو کې هم د دې د لګېدو امکان ډیر دی خو له څومره خونړۍ یا خطرناک دی په دې اړه سنشو ویلې.
دا نوی وایرس نه دی بلکې دا زوړ وایرس یو بدل شوی شکل دی. په هر وایرس کې دا یو خصوصیت دی چې وخت تیریږي د خپل شکل بدلی. دا ځل چې دی دا خطرناک په دې ښکاریږي چې په یو ځل په دې کې تقریبا 17 میوټیشن دی په ډیر کم ټایم کې. هغه کوم تبدیلیان چې دي ښکاري دا چې کېدای شي وړو کې خطرناکي مخکې په وړو کې پکې د دې هغه انفیکشن چانسز چې هغه کم وو. دې ته کوم نوم چې ورکړی دی نو یا وته وایي چې وایرس وی یو آی وته وایي یا وته B117 وایي. اوس که په دې مونږ خبره وکړو د دې هغه ترانسمیسیبلټی چې دا هغه وي د هغه بل نه 70% سیوا ده او دا زما چې څومره خپل دغه دی سټډي دا دا مطلب په سپتمبر کې د دې اولنې هغه کوم سپیسیمن چې هغه راغلی وو نن سبا دنیا چې دا یو ګلوبل ویلج ورته وي د دې بالکل خارج کول دا امکان نشي لکه دا به را رسیدلی نه دلته. تر اوسه زموږ سره دا پروف نشته چې یا به دا خطرناک دا خوریږي خو زر خو د خطرناک کېدو تر اوسه ساينټیفیک ایویډنس نشته.
په پاکستان کې دا کرونا پاړه ورکوونکي معلوماتو سرکاري پاڼ تر مخه دا دسمبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د اغیزمنو کسانو شمیر 3,15,000 نه اوړېدلې دي او 9,500 نه سیوا کسان یې وژلې دي او 3,500,000 نه سیوا روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د امریکای خبریال جنرال پرل په مقدمه کې د بندي کسانو وکیل وای د کراچي د مرکزی زندان جیلر د عدالت د پریکړې باوجود کسان نه دي ورخوش کړي. نوموړي پرون په کراچي کې مشال ریډیو ته وویل چې جیلر وای تر څو عدالت هغوی ته د دوو کسانو د پریکړې رسمي امر نه وي کړی دوی نشي خوشی کولای. نیاز علي پر رپورټ لري.
د سن های کورټ چې د زیارت پر ورځ د امریکایي خبریال ډینیر پل د وجنې په قضیه کې د بندي سلورو منظمانو د خوشي کولو امر کړی. د کراچۍ د مرکزی زندان مخته د دغه کسانو وکیل ندیم احمد مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل دوی راغلل چې د زندان نه عمر شیخ، فهد نسیم او محمد عادل بوزي. خو د زندان چارواکو ورته وویل چې د قانون تر مخه به د ملزمانو د خوشي کېدو امر د عدالت نه تاییدوي چې د هغې وروسته به دغه کسان خوشي کړي. دی وای جیلر ورته وویل چې دوی به د قانوني لارې دغه امر د عدالت نه تاییدوي ځکه چې دوی قانون ته تړلي دي. هغه زیاته کړه په 15 دسمبر رخصتی ده او د خالی پر ورځ 16 دسمبر به هغوی خوشي شي. هغه دا هم وویل چې سلیمان ثاقب چې په سکر زندان کې دی د هغه د پاره هم دغه امر دی. ندیم احمد زیاته کړه د سن های کورټ د دوه کسیزه ججانو بنچ د 14 دسمبر په فیصله کې ویلي چې د دغو سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه دي د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پر لسٹ کی واچولی شي او دوی با په هری پیشی سپریم کورٹ ته حاضریږي. په پاکستان کی یو عدالت شیخ تا د وال سٹریٹ جرنل خبریال ڈینیل پرل د تختونی او وجنی په قضیه کی د مرگ او پاتی دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولی وی. خود هغو وکیل یې په ضد های کورٹ کی درخواست دائر کړی وو. د سن های کورٹ د اپریل په میاشت کې د سلور وړو سزاګانو ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبائی حکومت عام نظم ته د خطر په حساس د هغوی د بندي ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی وو او له هغه وخت راسي د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په 24 د حکومت امر ناقانونه عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. د سن های کورټ دا فیصله په داسې محال کړی چې د پاکستان سپریم کورټ د ستمبر په پای کې د دې کسانو د خوشی کولو په ضد د پرل د مور او پلار درخواست منظور کړی وو او د دسمبر په پیل کې د قضیې اورېدنې پیل کړې دي. ډینیل پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړې موندل شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې ماسپښین 3:30 بجې سوی. احمد الله د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي خار گوادر زنی برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرسیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته ویل په گوادر کې د 25 کیلومتره نه په زیات فاصله باړ لګولو مقصد ولسونه خپل مینځ کې ویشل دي. د بلوچستان اکثر ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د باړ لګولو پریکړه غندلې ده، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه په 2013 کال کې خبرې پیل شوې وې. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لارې د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوز په بلخ ولایت کې په دوو هوایی حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعیا د بلوچو د قومي پیوستون کونسل کړی و. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 28 ناوخته ویلی باور نه لري چې د بلوچ مرګ د مشکوکو حالاتو کې شوی وي. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 30 په کوټه کې هم د بلوچو د قومي پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوی و. برطانیه د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشره اورسولا فندرلین پرون وویل د ووی شغړو نه جوړ بلاک او برطانیه به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېږي. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. د 13 راهسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې حال راغله چې د وژون کې وبا کرونا پیښې په بسیاري ډول زیاتې شوې دي. د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورید چې احمد الله وړاندې کاو. او سم د نورو ریپورټونو پر لور، اروپای ټولنی او برتانیا لدی ټولنی څخه د برتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 8 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنی څخه د برتانیا د وتلو نیټې ته یوازې یو اونۍ وخت پاتې دی. په دې اړه د احمد تکل په دې ریپورټ کې تفصیل اورو.
د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لار اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنه او پیچلې وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواو د سوداګرۍ د موافقه په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواو لپاره 2 میلیاردو ته رسیده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملی کېدو مخکې باید پر روانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
احمد تکلوش تاسو ریپورت وړاندې کول. خیبر ضلع څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای په یاد ضلع کې د تراګری لوجې نړیدلې ټول سکولونه بیا رغول کیږي. نموړي پرون مشال رډی ته ویل د لړۍ پیل سوی او تر څنګ بیا په ډیرو سیمو کې نوي سکولونه هم جوړ کړل سي، خو باړې ته ل جنگونو وروسته ستانه سوی کډوال وای تر اوسه د سکولونو ودانۍ رنګ پرتی دي او ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. فرهاد شینواری په دې اړه
د خیبر ضلع یو سلوه میں حلقے نه منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټای چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای په ټوله ضلع او په خاصه توګه زپل شوی سیمه باړه کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د ترګری په وخت ورانه شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړای او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریس خپل کړو صوبایي حکومت ته، وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه ول فرصت کې د مونږ د غوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی، خو صوبایي حکومت دغه ته فند ویر کړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه غوران سکولونو باندې کار شروع شو چې پوړم بیزل باندې په 72 سال کې چې په کمو کلو کم علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه کې د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیات په وخت سباندې سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هاي سکول د تیرو لسو کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستی بندوبست پکې نشته.
او موږ د سپین غبر چې کوم سکولونه او د الکوانو چې کوم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سټاپ یو ډیر مزیدار ښه کاروای کوي، خو اوران دی مطلب دی چې په یو یو کلاس کې چې کوم دی آسی آسی او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوباس یې نشته. خیمه مشلې دلی نو حکومت ویل آسی ارزی ته اور کار کړی، خو مطلب چې هیڅ قسم ته د تعلیم له حاصل راي موږ په علاقې کې چې کوم دی کنه حکومت هیڅ انټرست نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري های سکول کې په خپل هم زده کړې کړي، خو سی یوازې ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره داس سکول نه دی کنه چې دلته مونږ پهلا په ټاپ کې د های سکول لنګو درد دی کنه مونږ په کې سبق ویلې دا او چې په باندې روشي یقین ته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روشي چې دای مونږ ګورو په داله تو کې په 2009 کې چې کنده کنه چې کله مطلب دی چې د تنظیم مخاله روغل وسلوال یې بعد دغه ورون کړلو په هیڅ په مطلب درې چې غنه پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منه ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته موږ سره موجوده پندونه نشته توسو پزمکه گزاراو کو صرف دغه دک درد پرند خلکو له ندی روغلی به مور او به پلورا نوستي موږ یو چې د ټول سکولونه بیا بوت شي په علاقه کې بیا د ترکه کورونه وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 461 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,08,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د لسګونو ادبي بردونو بمی چاودونو او بدامنی لپیړ سره مخامخ و. په دې بردونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران، ځوانان او حکومتي چارواکي وژل شوي. همدارز د امنیتي چارواکو په وینا چې سرش کال په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وژل دي. زموږ همکار عمر وزیر دې پیښې ته کتنه کړې ده.
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي د غشمیر 92 ښودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپږ سلویخ ته رسېدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتی شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژل شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمو دا وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې خښوي ماین یا بم چاودنه شوي چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په سیر ګڼ هدفي بریدونه وشول، مشران ځوانان په نښه شول، خزای خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کون کې یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنه وشوي. د میر علي یو مشر ملګل سالجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوي، مشران په نخه کیږي، دړکه ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندې نه شو نه یې د برید پلاټنه وشوي.
د چا او د چا په میون شه د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرز پولیس رو غلا دانن پا موقع بنده چر تا خویو معلوم فار شوکا مری نا معلوم مری نا معلوم پچار و چه ایس سن سمیر سا و خستی وایو دا 2007 ترنن ریز راسه دانا منالا سٹارت تا دیخپل ریاسات نا دیخپل پولیس نا حقیقت شمیش خفایی چه جازا و سزا نشتا نرا دیر ستری چه میر دیجوان پا نوم بنده پل وطنینا پل کیرینا ادام فول خلیکل خو پنو میں دے جمیش تدر بند روک ڈاشی تحفوظ در روکو داغا نرم مزید ستڑی دے دینا چننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو.
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار مشال ریڈیو تاویلی چه دوی دا بریدونو پلاتا نیکڑی دا هر برید مقدمہ دا نمالوم و زید دایره شوی او حسا کڑی چه دا دغا بریدونو مخوانی سی. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوې ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمون پر وب پانه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب او ریدای لوسته او لیدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرونا وایرس ناروغي په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیری تجارتونه بند شو او په میلیونونو خلک متاثر شو. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرڅې زیات کړي او ولسته سهولتونه برابر کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا 2020 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس ناروغي واکسینو په دستیابی باندې اثر وکړي او کنه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه دا پښتني په دې رپورت کې چیړل دي چې ملیحه امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر دسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 0.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراکه وي، خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه پر رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې به کو په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. ادرن اوریدونکو تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې کورونا وایرس ناروغي د نړۍ پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی. دې وایرس نه یوازې د نړۍ پر اقتصاد اغیز کړی بلکې نږدې د ژوند هر برخه متاثر کړی ده. دا چې پر پښتنو میرمنو په دې دوران کې څه تیر شوي او د هغوی ژوند څومره متاثر شوی دی زموږ همکارې فرخنده اسد په دې اړه رپورٹ برابر کړی.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی بیبی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د خوځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشارنا ته دسمبر پر 23 مشال رادیو ته ول کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د خوځو ژوند له کړاو سره مخ ک.
کورونا له مخ کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د انچونو لپاره کولان ولا د خلجان ول لغه باندې هغه باندې ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. یو چار دیواری کې دوی مخ کې هم اوسیدل د دوی بیا ډیر زیات باندې
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبالي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبالي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبيليټي دا او په کووډ کې خو ډېر عجیب سچويشن دی. په کووډ کې چې کوم کار کوم لګي هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی په کور کې سچويشن رواني چاږي کې د کووډ پیشنټس وی اوږي ته پروټیکشن ضرورت دی چې کچې کومې خزي په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه بل څه خونیشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته د نومبر د 26 میناد تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاتره غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپل استادانو ته تنخواګانی ورنکړی شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبی مشال ریډیو ته وایي په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوې دي.
مطلب
د تکړه قبالی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشر شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2020 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلی دي.
ټول خلک په کور کې بند شو ښځې سړي ماشومان نو هغې د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو. ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو. بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان او شو خلکو ته خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان او شو. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بد ډېر شوکی نه دي نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفګان دي. او پوزېټیو کې دا دي چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو نو هغه ډېر خو اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډنینګ سیونگ، کوکنگ، نیٹنگ، سوئنگ، رائٹنگ، بلاگنگ او وی لاگنگ ایٹسیٹرا.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو کارکونکو ادارې وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د ښځو ذهني صحت هم متاثره کړی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست مدني فعالان، د ټولنې مخور او د رسنیو خبريالان له افغان حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه ډېره کړي. خوستي فعالان داسې مهال د خپل فردي او ټولنیز خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د خبريالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې د مخورو کسانو هدفي وژنې او پر هغوی وسلوال بریدونه ډېر سوي دي. بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې یادو کسانو لپاره د ټلیفون یو څلور ساته شمیره فعالوي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست کې خبریالانو، د رسنیو فعالانو او د ټولنې مخورو کسانو له افغان حکومت او امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دوی ځاني امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. خوستیو فعالانو او خبریالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هوا په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د کاریزې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د یادو قشرونو د ژوند او فعالیتونو د خوندیتوب لپاره په خپلو پلانونو له سره فکر وکړي تر څو په مرکز او ولسوالۍ کې ژوند خوندي شي.
هیله دا ده چې لومړی خو هغوی چې دغه هدفي وژنې ترسره کوي پر دې ملت رحم وکړي. څه چې مهم دی هغه دا ده چې مسؤول چارواکي، امنیتي ځواکونه څنګه کولی شي چې دوی په ښاري سیمو کې او په کلیو بانډو کې د ټولنې د بلابلو اقشارو، قومي مشرانو، علمای کرامو، ژورنالیستانو، د مدني ټولنې د بنسټونو د استازو د خوندیتوب لپاره جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي.
د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال کبیر خان مشفق وویل دا ډول قضیې د رسنیو، خبریالانو او د هغوی د کورنیو لپاره د اندېښنې لامل شوي دي.
په دې وروستیو کې په هیواد کې د ژورنالیستانو د ګواښونو تر څنګ د دوی د وژنو قضیې موږ لودې شي. دا پټوله کې د ژورنالیستانو لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي او د غراز د کورنیو لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي. د ژورنالیستانو د قضیو د پلاټنو په برخه کې دولت ها قسان چې ژورنالیستان دی وژل شوی دي، هغه قضیو ته په سمه توګه رسیدنه نه دي کړې.
مدني فعال اسدالله فروتن وایي دا حالت په ټولنه تیاره راولي او له خلکو د حق ویلو جرأت اخلي.
او کداغه سي دوام ولري او افغان دولت به تفاوت پاتې شي، امنیتی تدابیر او تصمیم ونه لري، نو دا بودی پای مومی چیز مونگ مخور، زمونگ جباور، زمونگ زوانان اغوی بل منځزي او دلته به تیار راځي، دلته به څوک خبر نه شي کولای.
بلدوري ته د خوست امنیتي چارواکي په هیواد کې ورستیو هدفي وژنو او بریدونو ته پکتو په دې ولایت کې د زینو تدابیرو خبره کوي. د خوست امنیت قمندان پاسوال محمد داوود زازای وایي
د ټولنو مخاورو، مدني فعالانو او خبريالانو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د تاسې امنیتي ځواکونه، بالخصوص پولیس، د تاسې په خدمت کې دي شپه ورځ او د تاسې د خوندیتوب د پاره بو همیشه د پاره هلې ځلې کوي او هیڅ نوه کومک او مرسته به نسپموي. د تاسې د پاره بو یو ځانګړی شمیره فعال ساتي، د مشکل په وخت کې بودی سره تماس نسی، هیڅ نوه د تشویش وړ خبره نه ده. د تاسې پولیس د تاسې په خدمت کې دي، تاسې خدمت کې بوسیږي او وی بو.
لشاو خوایونی میمشتراهی سه په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایی د ترینیوز په خوانی ویان یما سیاوش په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون خبریاله کلسوم چې په ملال میوان مشهوره و په تعقیب په غزنی کې د الجزیره او اسوشیتد پرس خبریال رحمت الله نگزاد او د چهارشنبه په ورځ کابل کې په یو واستوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید وژل کېدو د خبریالانو د بشر حقوقو او د مدني ټولنو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او له اړوندو ادارو په جدیت غوښتي چې مخیونیسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ویب سټ ترڅنګ د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې هم اوریدلی سي. په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.